چې د مونږ پام ورواړوي. شهدا ته تللی وم، کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته ولاړ شو. کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو، نو عجیب او غریب حرکات یې کول. ټایپونه وي د موټر د منځ ټایپ چلان کړی و، دروازې خلاصې پرېښې وې، او دوی ورته نڅل او په زوره زوره یې ورته خندل. او در حال چې هلته دیره وه او قبرونه وو، یعنی مونږ خپله پښیمانه شوي یو، نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي.
دوستانو، یو بل ځوان مصطفی د نوروز د ورځې څو کاله پخوانی یوه خاطره را سره شریکوي.
خدای صالحین یو داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډیره هلته خل مانځل کیږي. نو زه لنن درې کال وړاندې هلته تللی وم چې ګورم یوه انجلۍ وه، نو د هغې ویښتم معلومېدل، یوه خولۍ هم په سر وه، کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو. د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو، غورځي چک چک کې شپېلک او دای ورپسې وال. د انجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته. دې وخت کې بیا پولیسو هوایي ډزې هم وکړې. خبره نه ده چې یو څوک په یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي. دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی.
اوریدلې مې دي دوستانو چې جنگونه یوازې کلی او ښارونه نه ورانوي، بلکې د هغې ټولنې ټولنیز آداب او اخلاق هم ځپي. د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر محبالله زغم هم وایي چې تر جګړو وړاندې په افغاني ټولنه کې د هیچا لخوا هم داسې ناوړه کارونه نه ترسترګو کېدل. دې زیاتوي چې اصلا ټولنیزو نزاکتونو او ښاري فرهنګ سره نه بلدتیا او د کورنۍ تربیې کمی دغه ډول کسان پر داسې ناوړه کارونو روږدي کړي دي. د ده په قول
یو څه ویل چې زموږ د خلکو د ژوند سطحه د دوی له فرهنګ سره موازی وده نه ده کړې. البته یو وخت کې داسې نه وو. دا اوس هم که تاسې کتلي وي ځینې کلیپونه شته د داود خان د وخت، د ظاهر شاه د وخت، تاسې وګورئ چې هغه وخت میرمنې په کابل کې په نورو ښارونو کې څه رقم ګرځېدې او هیچا ته ورته کتل هم نه، ځورول خو را پرېږده. اما د جنګونو په وجه یو خو داسې شو چې خلک له هر ځای ښارونو ته مخه کړه، بل ځینو خلکو سره پیسې پیدا شوې، دوی هم راغلل ښارونو کې جایدادونه او کورونه واخیستل، مګر د ښاري ژوند نزاکتونه یې زده نه کړل. لا بلکې دوی هغه د خپلو کلیو هغه اصلي کلتور او فرهنګ هم هیروي. مثلا زموږ تاسو په کلیوالو سیمو کې داسې څوک پیدا کیږي چې ښځې وځوروي، هیڅ امکان نه لري چې هلته
څوک لارې بدلوي یا چې په مخه ورشي.
بالکل.
یو بل ځوان شیرزاد احمدی وایي چې که په چا د خپلې کورنۍ پته او عزت ګران وي، نو د بل هغه ته هم په سپکه نه ګوري.
اکثره خلک ما خپل هم لیدلي، مثلا دا باغي واشته کله داشته دا زنګوګانې، مثلا دا تفریح سي ډېر اکثره خلک زیان داسې ژوند ته پازابه یو دغه کار نه ده. که څوک داسې احساس ولري، مثلا زه خپل هم داسې خور لرم، نو هیڅکله به مې غو مزاحمت ونه کړي.
خو د ټولنیزو مسایلو کارشناس امان الله هوسا بیا په دې نظر دی چې که دوی په دې نزاکت پوهېدای نو کله به هم داسې ناوړه حرکات نه کول.
که دوی داسې قضاوت درلودې هرګز دا کار نه کوه. دوی هر څه ایکنوسنتریزم هر شی پر ځان باندې راڅرخي. زما خور ته چې څوک نه ګوري، لیکن زه حق لرم زه بل خور ته وګورم. دا نهایت بې فرهنګي ده. قادر خان خټک وایي دود سرود رباب کوه عبدالقادره، خو یو مکړم ازورده د مسلمان زړه. دغه د مسلمان د زړه ازارول نهایت لویه ګناه ده، نهایت جرم دی، نهایت بې فرهنګي ده. پس دې ځوانانو سره باید موږ په فرهنګي ډول مبارزه وکړو، او که نه وصل موږ باید د پولیس او نور خود دغه څخه مرسته وغوړو او دی مانا.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. خصوصا په لویو ښارونو کې د میرمنو او کورنیو لپاره د ځانګړو پارکونو او باغونو کمی او یا نشتوالی هم یوه ستونزه وي چې ښایي ځینې کورنۍ د مزاحمت کوونکو کسانو له کبله کوم چیرې په میله تللو ته زړه ښه نه کړي. ډاکټر محبالله زغم وایي چې که چیرې دولت داسې ځانګړو ځایونو په جوړولو غور وکړي نو ښاغلی زغم زیاتوي.
زما نظر دا دی چې کچېرې دولت په خپلو پښو ودرېږي او د دې امنیتي جنجالونو له ستونزو بېغمه شي، باید دې ته پام وکړي، تفریح ځایونه ورته ډېر کړي او دغه امکانات شته په کمو پیسو کېږي. مثلا په همدې کابل کې غونډۍ ډېرې دي، د غرو لمنې شته، فقط دومره کار غواړي چې ونې پکې لکې شي، نیالګي پکې لک شي او یو څه شنیلي پکې پیدا شي. ځینې سایبانونه او چوکیو داشان ورته ولګول شي، یعنی ډېرې پیسې نه غواړي، او که پیسې و هم غواړي بیرته خلک چې ورته راځي او ټکټونه اخلي له همدغو ټکټونو بیرته دغه پیسې دولت ته برابرېدی شي. البته دا باید په یاد وساتو چې چکر او شنو ځایونو ته تګ دا د سړي هغه د تیرو څو میاشتو ستړیا رفع کوي، او سړی په روحي لحاظ خوشحالوي.
ہر طرف سمانک شگل
پختون طرف شگلا
گلا
کابل کې بابر بند دوستانو هغه ځای دی چې دغه بند د اداره کوونکو پر وینا هر کال د تفریح او ساتیری لپاره زرګونه خلک ورځي، چې تیر کال کابو 800,000 کسان چې نیمه یې ښځې وې دغه باغ ته په چکر ورغلي دي. د بابر باغ د ساتنې مؤسسې مشر احمد شاه وردګ وایي چې دوی داسې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بند ته په سیل ورغلیو کورنیو ته مزاحمت وکړي.
یو بخش موږ د عملیاتي په نامه باندې یادېږي، هغه په خپل چوکاټ کې څلیر ویشت نفر گاردان لري، هر یو گارد په خپل مربوطه ساحه کې یا د منتظمین په مربوطه ساحه کې د خلکو نظارت کوي، خلکو ته راهنمایي کوي. زما په یاد دي چې په اوایل کې په دې عنوان باندې یو تعداد ځوانان برادل چې څنګه په باغ بابر کې نجونو ته آزار ورکړ، فامیلونو ته د آزار او اذیت عامل وګرځي، نو که یو څوک اراده ولري مانع ده چې هلته زموږ محافظین شته دي او هغوی یې متوجه کوي، قوانین د باغ ورته تشریح کوي چې لطفا متوجه اوسه، خپلو اعمالو ته او خپل حرکات ته متوجه اوسه، چاته اذیت ونه کړي، آزار ونه رسوي. هیڅ څوک به د دې حق ونه لري او نه به داسې یو چانس دوی ته ورکړل شي چې دوی څوک وځوروي، دوی فامیلونو ته د اذیت عامل وګرځي.
ښاغلی زغم همداراز وایي چې کچېرې هر وګړی فردي ازادۍ ته په ارزښت قایل شي نو هیڅ څوک به څوک ونه ځوروي.
فردي ازادي د انسان لپاره هغه ازادي ده چې نورو ته زیان ونه رسیږي. هر کله چې د یو چا یو عمل نورو ته تکلیف رسوي، دلته بیا دی هغه ازادي نه لري او قانونا څوک حق نه لري چې داسې کار وکړي چې نور ورسره په عذاب شي. نو دا خلک باید په دې پوه شي چې همداسې چې دوی غواړي چې له خپل چکر او له خپلې میلې خوند واخلي، نور خلک هم داسې غواړي چې له خوند واخلي له دې ورځې او له دې ګرځېده. نو باید د نورو حق ته احترام وکړي او هغه څه چې ځان ته خوشحالي غواړي نورو ته هم غواړي.
راځي ملګرو په پای کې د وردګ اوسیدونکو نادر شاه ته غوښ شو چې وایي د داسې کسانو پر وړاندې باید غلي پاتې نشو او مخه یې ونیسو.
مزه ورځ د نوروز میله وا چې باغ بارات ته تللی وم، دوه دن انجونې کې نیو چې هغه بیچارهګان غزه کې پلارې تېرېدلې و، هلکانو ډېر سخت زور وروکړه. حتی داسې حالت مې ولیدل چې ورغلې حملې پرې کولې، لاسونه یې وراچول. نو په هغه ورځ کې زه ډېر سخت وځورېدلم چې زموږ جامعه دغسې حالت کې دی. اوس فعلا خو د دولت نه سړی تقاضا هم نشي کولی، دې دولت نه څه تقاضا کوي.
یو مسله دا هم ده، پخوا به داسې و چې که چا به یو چا کې بد لیدل ټول به ورتلل، هغه سړی به یې منه کوه. اوس نن سبا داسې کیسه ده، وایي ما یې څه،
هر سړی دا وایي چې زما یو څه خود نه. باید مونږ دا فکر ونه کړو چې زما یو څه، مونږ ټول باید خصوصا ځوانانو ته دا زما پیشنهاد دی چې ټول باید یو لاس سره مزن درې کس را بانګوش کې نه ځنه درد کس به موش دا خپار چې حالت دې کړته. نن تا بل چاته وکته په بده سترګه غته تا تمن ګوري
ډېر مننه.
مونږ پردو جنگونو کې ډېر ګلالي وبیل، ډېر یو سوکلونو کې مونږ ډېر سپرلی وبیل، سنستر گن کئی سو پیغ لو کالی او بیل، گازل بیرخ پیلو کانترو سر راشا، مال پدین وی کال سندرو سر راشا.
نو همزولو نوی کال مو بیا هم مبارک شا، خواخی مو پا برخا و پا دی هیلا چه نچوک وزورو او نمو چوک وزوروی. تاندی چانگی پای ترست و دا خبرونه پا دی پتا پر فیسبوک و چاره facebook.com/تاندی چانگی. دا او دا ازادی رادیو نور خبرونه پر دی انترنیتی ادرس مندلی شه pa.azadiradio.com. او زما پر دی بریکنا لیک پتا دا دی خبرونه پا دا نظر من راسر شریک ولی شه shafaqn@rferl.org. خواخ
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی، یاد ما جبینو ادا گانی دی، یو بل پسرو گلو وشت لے دے، یو بل پسرو گلو وشت لے دے، داس چی مست مست پٹو للار یما، ناچ بے نشے خمار خمار یما، روح میں پکی خدای گو خوب لے دے، مطلب جنت کا بل کھلے دے،
خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے
خبری است ساینس پوهانو داسې کالی ډیزاین او جوړ کړي چې انسان تر صفر درجې په ټیټو اوبو کې تر څلورویشت ساعتونو پورې ژوندی ساتي. د دغو کالو استر له یو ډول نیوپرون مادې څخه جوړ شوی چې د انسان توده ساه د ده د جامو ټولو برخو ته خپروي. دا جامې تر یو سلو پنځوس کیلوګرامه وزن زغملی شي او انسان د هغه کوچني بالش په وسیله چې شاته یې شته پر اوبو لامبوزن یا د اوبو پر سر ساتي. د دغو کالو مهمه او اصلي برخه هغه استر دی چې له ضربه ضد نسجونو څخه جوړ دی. دا جامې نه یوازې د یخنۍ په وړاندې انسان ساتي، بلکې په اوبو کې له ډوبېدو هم ژغوري. عموما کله چې بیړۍ په سمندرونو کې ډوبېږي او سپرلي یې اوبو ته ځان واچوي، مخکې تر دې چې په اوبو کې ډوب شي له یخنۍ مړه کېږي. سړې اوبه په یو ساعت کې د بدن تودوخه تر لسو درجو پورې ټیټوي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شکا مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږي. سفر و سفر 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 دوا و څلور درې شپږیاو او یا هم سفر سفر څلور سو وشل دوا دوا یاو یاو دوا څلور یاو یاو پنځه.
چم خوگی گی آوازی زنایم چه